درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپتر دوی ویشتی دی. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکاپټره دوی ویشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوالې د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې به بله ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوتریش دغه راز فرانسوي ډیپلومات جان ارنولد د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د ده ټاکل کېدل په دې معنا دی چې دغه سازمان له سوله ییزې لارې د افغانستان د معضلې حل ته ژمن دی. دا مهال د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوځ سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا ویشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي ویشتي وي. توانا وایي د تېرې شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکاپټره د قومندان علي پور کسانو ویشتلې ده. دفاع وزارت بل دې چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي، وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور یې عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتېري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای
در هگر و دخپل جنایات په دوام نن سهار د ولسمی امنیتی حوزی اړوند د خیرخانی کوتل په سیمه کې پر یو کاسټر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي.
بل لور ته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تخانوفسکایا چې پرونی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان دولتي شرکتونه امنیتي افسران حکومت پلوه ډلې ټپلې تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي اپوزیشن وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تخانوفسکایا ده خو حکومت دا تورونه رد کړي او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغه چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی هغه ویلی شمالي کوریا به پر راتلونکي کې هم د امریکا د غډول هڅې لپاره وغورځوي
زموږ اخله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به واورئ په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر یې ویشتی دی د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانیستل شوې ده د مزار شریف جوسجان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر له نامنې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشتی دی تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لویدلې او عمله وشل شوې ده همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي مهرباني کوئ
په امیده نور د ګولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د ولایت د بیسود د اولي سی ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکوره شوې ده په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوې دي علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتنوالو کومندان بولي د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې رشپا د ولسوالۍ د دې د وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سیوی امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې په دې جګړه کې د ملي اردو دالو تاکه د دې د وسلو په ډزو رانسکوره شوې ده د توانا په وینا د بیسود لمړی سی ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دوړو خو ترمنځ د خورو ورونو شتو ورسته تیر شپه د دې ترمنځ شدید جګړه هم شوې ده غوای په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو یلیوه د مئی ولس په نوم باندې وسخی او الوتکه د میدان ورده ګولای په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوې ده د بیان په وینا پېښه کې 15 ملیون اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکه عمله وژل شوی دي دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په جاره چې دالو تک څنګه نسکوره شوی د څه نه دی ویلي دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی بل خو د میدان ورده ګولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څرخی الوتکې د میدان ورده ګولایت به سود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کملول چې هلته د وس د علي پور د وسلوالو په ډزو رانسکوره شوی ده علي پور چې ځان د ولسی پاتنوالو کومندان بولی د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او له وشکې مدیر رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل او چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو علي پور څو کال مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور فتور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستيال سرور دانش په ضمانت خوشی سو
مننه کور ودان په راپور کې مو واوریدل چې د علیپور کسان وایي چې د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. دفاع وزارت د دې پیښې په اړه ویلي دي چې په د الوتکې د غورځېدو په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او چې 4 یې عمله او 15 یې دفاعي او امنیتي سرتیري دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون لس کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې 7 وړاندې پیل شوه. د دې غونډې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل په افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لویو ته د منلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې وویل چې د وخنی لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې دندانې وي او بللې وویل چې دا د زغم نه پور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوهی د هوکړې په عمل کېدو هم ټینګار وکړ. کتام د مسکو غونډې لومړۍ برخه پای ته رسېدا او اوس یې دویمه برخه پیل شوې د باندو دروازو تر البته او د غونډې له پیل وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له وښوده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندي کېدو په برخه کې رول لوبوي. امیر عبدالله وویل دی ډاډه دی چې دا مرسته کولی شي او د افغانستان لپاره دا ډول غونډې د فرصت برابروي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو سولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د مسکو په غونډه کې به ښاغلی عبدالله د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکاري غوښتنه وکړي او ترخوا به یې ترهګرۍ سره په مبارزې او په یو ځان بچیا افغانستان لپاره داسې وینا وکړي چې ټولې هڅې به یې په ده باندې متمرکز وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمي له مسکو څخه ازادي راډیو ته ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوي او ترخوایي د افغانستان د ټولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعالې ونډې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی وویل چې طالبان به هم غواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بېل کوم قید او شرط څخه په هره برخه کې دوی وغواړي خبرې وکړي دوی حاضر دي خو تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې ترې په ګټې په ټولو هغو اصلي قضایاو باندې چې هغه د دې خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه پرې وشي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخوا بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او ترپای په دې خبرو کې د ښې هماهنګۍ لپاره یا ښې همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انتونیو ګوتریش له ژان ارنو وختي څو د سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګري ملتونه دا پریکړه داسې مان کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري خو له ترکیې ناسته د سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناستې اډې ځهونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې دغه غونډه شاید تر 12 ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم څه به بیان کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د خبري ال راپور کې مو واوریدل چې مسکو غونډه پرانستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانستون کې وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یوه کارکوونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبه په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قوماندانۍ وین فردوس فرامرز
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسف
تر هکرونان سهار یو زلبیا ملکی کسان پنه خکړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
مجروح شوند رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در نننی چاودنی به قربانیانو که در افغانستان در مخابراتی و تکنالوژی وزارت کارکون که هم شامل دی. در دی وزارت وین نصرالله نصرت ناصری لآزادی را دیو سر بخبرو که وویل
با تاسف در رویداد امروز
لبد مرغا پر ننی پیخه که پا کاسر دول موتر چی در نور و دولتی ادارو معمولینو پکرائی نیولی و در مخابرات و وزارت کارکون که بکی هم شامل بود. در چاودنه که در دی وزارت یو کس وجل شوه او یو بل تپی شوه.
خدماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بوده.
د ښاغلي ناصری په خبر وژل شوی کس د وزارت خدمتی مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکي وګړو هدف ګرځولې د بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټول اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانه اونۍ کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې په نښه کېږي. د تېرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکي مین چاودنه وکړه چې له عملی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکوونکي چې ښځې هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
نوی کال نوی پیړۍ څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارفم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد دست بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بپرون کده حق مبارد باشه.
گلان چمنیان و کری به دیه سر باید مرسته سی یو ادوان سنسور و شکلی سی.
آزادی راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپره کړي. منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه آزادی راډیو ډاٹ اور فیسبوک ډاٹ کام سلاش آزادی راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وایي د طالبانو د فعالیت له امله امنیتی خطرونه زیات شوې دي. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه ښخوي او تر څنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په دې لاره تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لویې لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. اووه دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې په اونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
مو مسری مودم رفتمره شبرغان هستم قسمت های شبرغان دیگه طالب است
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری زد ویر احساس کوم کلا نا کلا سڑک تر اوزی او بیا خلق لزان سر بیایی لارا واقعا نام نده او ویر پکار ده
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلي رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتي پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنګیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی و چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره له ګاډو یوه اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانیو دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتان او واخینی سوداګری زوبندرونو ترمنځ یوازینی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کورکلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند د پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي. موسی شفیق څوک و؟ کوم کارونه یې کړي او څه وخت وغوښتل شو؟ په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړه لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستي مراسمو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړې دي.
محمد موسی شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهرې، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ مهم قرارداد.
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود.
پیام د شیرونو ټولګا، ابقریان د لنډو کیسو ټولګا او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی آثار دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 53 کلنۍ په عمر په مرموز ډول ووژل شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیایي له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزې مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شار کې له کوم پلانه پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه ښار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لره مولا او پښت
دا په دې نه باته و چې سبا یا بل ورځ نقشې را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل مزکو باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سي، پلچکان به موږ جوړ سي، نقشې به برابر سي. هغه د سرای یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر روپو هم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولای سي.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترین کوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترین کوټ خلک هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي کچیرې په ترین کوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترین کوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
داسې کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خونه ده، جوړوي مشکل نه دغه کوي، نو هغه مجبوره دي، نو څه وکړي هغه، نو هغه د خټو کار دی، بعد هغه خټو جوړې کړې دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نو روپۍ په مصرفوي د نقشې په خاطر چې بیریږي استادلي، نو په کلي کې خلک پاینومن کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نشي جوړولی. خو
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه هی لري او شاوخوا 15,000 کسان په کې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یستا او کستا ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلې. ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت د سکرې اخیستي دي. په ورزګان کې یوه لویه سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د ورزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي چې د دې 300,000 وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښاري ماسټر پلان ناملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو تر یو ښار زیات به ورته یو ګڼ میشتې کلیواله سیمه ښکاره سي.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر ویشتل شوی دی، او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویلي دي چې دا هلیکوپټر دوی ویشتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز په دې پیښه خبرګون ښودلی دی. یاسین ضیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپټر ویشتی او امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان به د دښمن په توګه وځپل شي. د سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اسدالله لودین د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پوځ سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا ویشتل شوې ده. د قمندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي ویشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال یې د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر ډوله موټر و. د بلاروس د اپوزیشن مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تېره ورځ افغانستان لومړنۍ شلوریزه لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تېرې ورځې لوبې کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 2 منډې پکې د یادولو وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې 8 شپږیزې او 4 څلوریزې پکې. زمبابوي په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 125 منډې وکړې او لوبه یې د 10-30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په شلمه ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 25 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا جلی د دې دوه ورسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور ازادي راډیو ته وویل د ای ایف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلي چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشهور په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګوري په 12مه بنګلادیش افغانستان د خبرګولی په 28مه د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 15مه د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي او څلور سره ایټالیوي کلبونه لاټزیو، یونتوس، انټر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګ وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انټر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کلنه
تو زرت ویتی قصه چادر تویلی کنه
مور میره تویلی او بل پلا میره تویلی نور لري تویلی
د چی قصه در توی
د بچا
د بچا نکل در تکی بیا د تخ وخی کی نکل در تکی لک ډیر
ډیر بیا هو ما تراس مې وی تاسه
ښا څومره نکل نه تر اوسه زکړی
ډیر مې نه زکړی
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته او نکل خراته وکړه
د بچالو د سیدلته اکسی بیا دا اکسی ویلې نه د بشوینې څه وکړه
مو دې مونږ نشو دین وکړه
وای دا بارا سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه
او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانه کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کې نو زه هغه لسان سره کې نومه د ماشومانو خواني قصې بیانومه او تدقیق سر دکوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لو ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیوال ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کی دی کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کی چیرتا نیکونو زمک پلرونو ته دا نوې کړي پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه دی جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وي داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیاره بو یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري دل سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې دا ده چې ماشوم مطالعې تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویلسی
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نه ډکی کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده د کوتر او د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي دغه سقیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې ګڼو کی څنګه د خلکو خبرو مني څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري کتفي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبه دا په څه رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستلی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او دې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړي بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه‌ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې
کیسه ماشوم براتون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلارونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په مسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او دا کورکلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مهر کلای کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته پچکار ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټي هم درلودلی شي که څنګه. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور دا راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
ہر طرف سمانک شگلے
پختونوں کا تاجک کو یک طرف شگلا.
قدر منو دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تیرې شي، نو ایله خلک له بندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوښۍ سا واخلي. د مرغانو د آوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونې، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کورونه پاکوي، میوې تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړې. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې.
مهرباني خورې، اول بزن راو پېژنې.
سلام علیکم، د مانم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
ښه هیله جانې، نوې کال درته مبارکي وایم او د ستړي ستومانه ښکاري فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. اما یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره ده، نوې کال را روان ده او ژمی تېر شو. موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرېمینځل، کمپلې، کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه. اوس لږ ذره کې ستړي یو خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړي هم همدې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه له مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه به راته واچې.
ولې نه،
مزه ده. بس ډیره مننه، ډیره مننه. بس دوستانو، نو تاسو په اجازه بس رحمې ما وڅکم وګورم چې څنګه ده، مزه یې څنګه ده او څنګه خوند لري. به تاسو ته مزه وایم دوستانو، تاسو اجازه وي. ماشاءالله ډیره مزه داره، ډیره زیاته مزه داره واقعا. دا بل ته څنګه ده جوړه کړل؟
دا تاسو د خلې مزه نه مننه، خیر سي. ای والا، دا خو اول منګه دا او چا میوه ټوله خلول کا، چارپاخ، بادام، سرک، شمیش او شنه کشمیش، کیشتا، یو بل شی دا شکر باران تو می یغه دا ټول اخلو پسرو بوی پاک مینزو بادام چارمغز خو بیا خشتکا او پوستوی یا دور از مخ کې پاک مینزو بیا پاک بو خشتو سره ورته پټو بیا د نیو کال په سهار کې راخلو ټول ته په ګلاسو کې چوخره ویل بیا نو ماشین نه بس چې مېده شي په چا خوشبو کې
کله چې کوشت کړه وانه ورځي تر سره وړه وکنه
ولې نه وره وړه نو ورځي راوړه خلک سره کې کا وره وړه مور می خوسته
مور دې خفه څنګه تا نه خو نه درکا ولا
نه ما ته خنه نه کوله دې سو کې دي خلک دې ته نه کړه
دې زیاته منرته وړه کې ماشه هم نس دې ته هم نو کال مبارک شکرانه
تا نو مبارک
نو ما دې چه ده
مروا
مروا جانې نیو کال ته کالی کړي
او
اڅه کالی دې کړي
خاسته
چا درته خستی
بلار
ډیر ښه ډیر هله جانې او مروا جانې تاسو ته خوشاله کال وارم ډیر زیاته مننه
تا نو ډیر زیاته مننه او د نیو کال مبارکي تاسو ته تاسو د خاسته رادیو خبرونه د خوانه ټول وطنوال ته د نیو کال مبارکي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ د کابل د دریم مکرویان او سیدونکې 22 کلنه مشګان وای چې پسرلی ته ډیره خوشاله ده او د نورو تیاریانو ترڅنګ یې نیوی کالی هم جوړ کړي او دوی اکثره وخت د نیوی کال په شپه ټول پیغلن جونې یو ځای کیږي نو موري داسې وای
اران نیوی کال ته نو تمام معمولی نه نو د کور پاکوالی دی نه چې ما نو کني کیږي سم نو پس کورم پاکړای دی نو جامې می ځان ته خستې دي دا و پنجابی دی خو هي همیش پنجابی کالی اخلم دا خاتمه ور سره ویدنداری خونه کیگی دشواره پیزارو نور سره میشاخنم دیر میخواه کیگی ما لیموی رندی خواه خب بس ما نمش خورگانی دیگه دیر کار که نزانم پیغه پخبره پس گل کی من اونا حالا دیر خوش حالای منو هلالا من دیر مچه نوی کالی آخه کالی دسول کالی دارا میکالی معمولا من افسی ناماده که اون بیاغش بنا پس سبزی جب دید بخو یعنی یو مفیلی پخبره کورنه دیر یوزه کی مثلا خاله میکنم یوزه کی سبزی چارت دید بخواب یوزه کی نغوری که و قسی که و بستا آمادگی یعنی دارم معمول از منگه دستی باشه اینجور رو نداخت بس خدای برکی دار از چه سکین یوزه قسی و که غوری و که لاشی چکر
پسرلی د نوي ژوند پیلامه ده انسانان هم د پسرلی پر اتاک سره کوخخ کوي چې نوي کارونه نوي پلانونه تر سره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو لیمه بیا وایي چې پسرلی ته ښه تیارې نیولې ده خو د نوي کال په ورځ تصمیم نه لري چې د کوره ووزي نو ما وړي زیاتوي
پاکاري هم کړی ده نو د افمیوي تیاری مې نیسل ده سمنه کوم ان شاء الله تیارو د چټاتک تصمیم نه فلان نه نه نیولې وازه وای خانه د لپاره وای احتیاط ډیر ښه ده چې احتیاط وکړي فلان خو هم د سیو تصمیم نیولې چې ونوزو نو نو روزو کې بتلو پارک ته بتلو تفریح ځایونو ته بتلو میلې لسروبي ته بتلو د واورې د خاطر د نام د خاطر کورونه لږ هغه شي په ژمي کې نه کېږي چې پاک کاري وکړي صحیح د بندګۍ د خاطر دې لپاره نوی کال دی خلک خوشحالېږي رخصتي ده د لپاره خلک تفریح ځایونو ته ځي نو پاک کاري هم کوي د خوشي هغه دی
بله خوا فریده بیا وایي چې دا د افغانانو یو دود دی چې کله نوی کال را نږدې شي نو د خپلې وس مطابق تیاریانې ورته نیسي او د نوي کال په شپه سابه پخوي میوه خیشتوي او ځینې بیا د نظر په نوم سمنک هم اچوي نو موړی په دې اړه وایي
نوی کال خو د پخوا پرتله اوس ښه تجلیلېږي خصوصا د ښځو دپاره پارکونه جوړ شوي دي موږ د نوي کال په ورځ ډوډۍ پخوو خپلې وطني بیا د فامیل سره څو اکثرا د ادیب الله ځاځي پارک افت میوه هم جوړوو هغه برلاوې د دونه چې د دود دی خو صحت هم فایده لري وړو د پاره هم ډېره فایده لري او د فامیل خوښېږي ده افت میوه چې ځوانان چې وو هغه ښه وو موږ په وخت کې ډېر ښه لمانځل کېدو رفت آمد و افت میوه آرامی و خو کله چې د جنگونه شروع شول بیا موږ مهاجر شو ښه نه وو اوس بیا
رنگی نیولای دی.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای چې د پخوا په پرتله نوی کال هم ډیر تغیر موندلای دی. پخوا به جشنونه ول میلې به وی او خلکو به په ډاډه زړونو نوی کال نمانځه، او اوس د بیلابیلو عواملو په لرلو سره خلک دومره په شانداره توګه نوی کال نه نمانځي. غیاسی وایي
تصمیم لرم چې یا مزار ته یا د کونړ مېم ندی لای سرسبز ولایت زړه مې دی چې د دود ولایتونه یو ځای ته ولاړ شي. ډیر خو نه ورته خوشاله، خو خدای دې وکړي نوی کال د افغانستان د پاره او د خلکو د پاره او د سولې او د نیکمرغۍ یو ښه کال وي. او نور خو په دې نه ورته خوشحاله کړو، هر وخت چې ورځ تیری د موږ عمر ضایع کېږي تیری، نو خو ورته خوشحاله یو، بیا هم امنیت چې وي ښه وي ورته خوشحاله یو. خو باد خدای کرجي صاحب دوره چرغلې وه، او د تر اوسه پورې د نوی کال همیشه نمانځل کېږي. خو زه د نوي کال نه یوه ډېره ښه خاطره چې لرم، شپږ نویم کال کې د ما څلور لورګانې دي په مکتب کې، د غور په ولایت کې دغه د نوي کال افتتاح چې باد تلاوت د قرآن نه د ملي سرود د ما لورګانو په ژوندۍ بڼه ووي، نو هغه ماته ډېره یوه ښه خاطره وه او زه غوته ډېر خوشحاله وم.
همدارنګه نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده وایي چې سږکال یې نوي کال ته د ناسمې اقتصادي وضعې له کبله چمتووالی نه دی نیولی. نورې خبرې له نازنین څخه اورو.
والا سږکال نه وروسته مې امادګي نه ده نیولې، وضع د اقتصاد مې ښه نه ده. یو معاش ته په دې معاش نو څه وکړو؟ ماشومانو ته د کور شی مای واخلو، او یو خو دا وام دغسې ګډ وډه ده، نو څنګه وکړي سړی؟ یو د کور امادګي هوښیار مان مې نه دي اخیستي، نه مې ماشومان ته څه اخیستي دي. نو په خوا ښه و، پلار مې د خدای وبخښي، پلار مې چې و موږ به یې بوتلو مېلې کوله سرخ ته، میوه افت میوه به م خیشتوله، پلار به مې و معاش به یې و د ماشومان موږ به یې بوتللو هلته مزار ګل سرخ میلې ته، هلته به ولو چې یو هفته قدر یو هفته بعد به بېرته راغلو چې میله به د ګل سرخ تېره سو بیا به راغلو. اوس نو نسو کوی، نو چیرې کېدای سي؟ یو خو دا وازه ښه نه ده، بل هم اقتصاد مې ښه نه ده، نو څنګه وکړو؟
نوروز که په ښارونو کې په سمنک او وچو میوو نمانځل کېږي، په کلیو کې هم ورته دودونه ترسره کېږي. دوی د نوي کال په ورځ سابا خدای واس نور ډول ډول خواړه پخوي، او دا انګیري چې د کال تر اخره به یې دا نعمتونه په نصیب شي. ټولنپوه محمد خان سلام په نوي کال کې د چمتووالي په ګټو داسې راته غږېدلی دی.
د نوروز نه بلکې د هرې ورځې لپاره خوشحالي کول، د هر سهار راپورته کېدلو کې خوشحالي کول، بیا څه معنا سي یو کال لپاره یو یو نوي پړاو شروع کېدلو لپاره څوک خوشحالي کوي؟ دا معنا لري چې هغه ټول پړاو به پر ډېر خوشحاله تېر وي. که هغه د نوروز ورځ وي په دومره خوشحالیو باندې لکه په افغانستان او نور د سیمې هېوادو کې نمانځل کېږي، دا واقعیت هم د انسانانو پر ژوند باندې ډېر غټ اثر لري چې هغه د خوشحالۍ سبب ګرځي. خصوصا په افغانستان کې دا دودونه سي موږ تاسې نوی کالی جوړو، نوروز ته بیرون چکر ته وځو، د خپلوانو کره ځو، میوې په کور کې تیارو، ډوډۍګانې د خپلوانو کورو ته ځو. دا د ماشومانو د کورنۍ او د ټول عمر لرونکو خلکو باندې ډېر مثبت تاثیر لري. دا واقعیت هم ډېره غټه فلسفه له ځان سره د خپل د ارواپوهنې په مضمون کې لري.
درنو دوستانو، دا وو د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شو ستا دیر غمون داد بی دردا جوان ستا مون ما سر مغ شو ستا دیر غمون داد بی دردا جوان ستا Mother